السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2015 کال د نومبر د میاشتې سلور منیټه دا ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درې بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرامونه هم لرو. اول خبرونه د فهمیر ساحل اوري.
د شمالي وزیرستان مشرانو له چارواکو غوښتنه کړې چې بندي شوې مرستې دې ورته بحال کړي. د پاکستان وزیر اعظم امر کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار پر مغربي برخې دې ژر کار پیل شي. او د روسیې بهرنیو چارو وزیر د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د هغه هیواد شخړې پر هواري خبرې کړي. بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې پر کډوالو باندې مرستې دې بیا خلاصې کړي. دا غوښتنه د شمالي وزیرستان شوي سپینوام، رزمک، ګډیوم او دوسلي سیمو مشرانو تېره ورځ په بنو کې د جرګې پر مهال وکړه. یو مشر شیر محمد تر جرګې وروسته مشال راډیو ته ویل چارواکو ورسره ژمنه کړې وه چې د قبایلو تر پوره بحالۍ به ورته مرستې ورکوي.
د کوم سره زیتای کو زګه چې مشه دی دا وی دی چې سپره د خل بحال نوي د تم زګه پاشي تجارت او بازار کاروبار خلص نوي هغه پر د دې امیر دا تاون وسره کې اوس پر بانګ کنا په چارو جازر کې نظر کې مسله حالو کو او که حال نش په دا خبره امیر رټل قبایل تر سره یو بیا حکومت مرکز تر سره.
د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال راډیو ته ویل د یادو 500 سیمو د مرستو په اړه په قبایلی سیمو کې د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ته فارمونه استولې دي، خو هغه غیداره وای انتظامی ورڅخه کاغذونه بیرته اخیستي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امر کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار مغربي برخه دې په چټکۍ جوړه شي. نوموړي تېره ورځ شپه په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال ویل د ځمکې اخیستو لپاره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له حکومتونو سره همکاري وکړل شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عبدالرؤف لالا نن مشال که په عملي توګه سړک او اقتصادي زونونه جوړ شي نو دا به ښه کار وي. هلته د عوامي نشل ګوند ویان زاهد خان وایي حکومت دې په عمل کې ثابته کړي چې لار جوړوي او تورې پورې کړي چې وفاقي حکومت د غربي لار جوړولو په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی. د بیپولي خبریالانو او خبریالانو ساتنې ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو په زیاتېدونکو بریدونو اندېښنه ښودلې. د ټولنو تېر ماښام په جلا جلا بیانونو کې له پاکستاني او چارواکو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو خوندیتوب لپاره د کار وکړي. د خبریالانو ساتنې ټولنې سي پي جي پر ټویټر په یو بیان کې پر پاکستاني حکومت غږ وکړ چې د جنوبي وزیرستان خبریال محمد زمان مسعود وژونکي دې ونیسي او عدالت ته دې مخامخ کړي. وسلوالو تېره ورځ مسعود په ټانک کې وواژه. د وسلوالو طالبانو یو قومندان د هغه وژنې ذمواري منلې. مشال راډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې د واکسینونو ادارې ویلي په راتلونکو 500 کلونو کې به په خیبر پښتونخوا کې له پولیو او نورو ناروغیو د ماشومانو ژغورنې لپاره 25 ارب روپۍ لګوي. د واکسینونو ادارې یا ای پی آی یو مشر ډاکټر طاهر خان تیر مازیګر په سوات کې د یو سیمینار پر مهال ویلي یو شمېر داسې ناروغۍ شته چې یوازې په یو څو ستنو یا ټیکو ماشومان تر ژغورل کېدای شي.
دې کې تقریبا 17 ارب روپۍ د واکسین دی. دا نه بیماریان ټی بی، پولیو، تشنج، خوناک، خسرا، گردن توڑ، بخار، سرسام، موندے چکمشی، آغا، نمونیا، دا ډیر خطرناک بیماریان دی او دی په دو ادری ټیکو سره دینه بچ کې دیشی.
په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې ثبتېږي. د افغانستان ولسي جرګې په غور کې د یوې نجلۍ سنګسارېدو قضیې د جدي څېړلو غوښتنه کړې. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي نن د جرګې په عمومي غونډه کې د رخصانې په نوم د یوې نجلۍ سنګسارولو غندنه وکړه چې د انساني ارزښتونو او بشري حقونو ضد دې عمل کوونکو ته باید سزا ورکړل شي. د ازادۍ راډیو ویډیوي رپورټ ښیي چې دا 19 کلن نجلۍ د نامشروع اړیکو لرلو په تور خلکو او وسلوالو سنګسار کړي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي په مارجي ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د مارجي د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل جګړه نن پیل شوې چې په پایله کې د سیستاني او بلاک پنج په نوم سیمې د وسلوالو لاسته ورغلي دي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي افغان پوځیانو له دې سیمو تاکتیکي شاتګ کړی او عملیات یې پیل کړي دي. د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې پر داسې وخت جګړه پیل شوې چې د دې ولایت د نادي علي په ځینو برخو او د لښکرګاه په باباجي سیمه کې هم نښتې روانې دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو له استازي سره ګوري. دا ملاقات پر داسې مهال کېږي چې د شام څلور کلنۍ جګړې پای لپاره مهمې ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا تیر ماښام وویل د خبرو مهم موضوع په شام کې سیاسي عمل او د دمشق او شامي اپوزیشن ترمنځ د اصلي خبرو پیلول دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د تېرې میاشتې پر 13مه د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ستافن دی مستوره او د شام په شخړه کې لښکېلو ولسو نور نړیوالو لوړپوړو ډیپلوماټانو سره ولیدل. په دوی کې د امریکا، ایران او سعودي عرب بهرنیو چارو وزیران شامل ول، خو پکې د شامی حکومت یا اپوزیشن هیڅ استازی نه ول. ګډونوال سلا شول چې له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې د رژیم او مخالفانو ترمنځ د سولې یو تړون وکړي چې د نوي آئین یا اساسي قانون او ملګرو ملتونو تر څار لاندې انتخاباتو ته لار هوار کړل شي. په مرکزی مسکو کې لسګونه زره خلک د ملي یووالي ورځ لمانځلو په کرملین پلوه لاریون کې برخه اخلي. د لاریون منتظمانو نننۍ لاریون په مصر کې د روسیې الوتکې لوېدو پېښې وژل شویو لپاره د یوې دقیقې یا منټ له خاموشۍ پیل کړ. د روسیې په دویم لوی ښار سینټ پیټرسبرګ کې د ماتم له کبله لمانځنې منسوخې کړل شوې دي. د شنبې خالی پر ورځ د مصر په ټاپو وزمه سینا سیمه کې د میټرو جیټ ایربس الوتکه پرېوته چې پکې ټول سپاره 240 کسان ووژل شول. الوتکه له شرم الشیخه سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه. د ملي یووالي ورځ عامه رخصتي یا چوټي وي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 1412 زیږیز کال کې د پولینډ ځواکونو پر وړاندې د روسیې بریا لمانځلو په موخه تخلیق کړي. او د اروپای ټولنې قانون په لوکانون کې ادارې داسې 29 کسان نیولي چې له پاکستانه به یې خلک اروپایي ټولنې ته بیول او په غلامانه حالاتو کې به یې ورباندې جبري کار کاوه. یوروپول یا د اروپایي ټولنې پولیسو تېره ورځ ویل داسې کسان یې د تېرې میاشتې پر 23 او 25 په هسپانیې او پولینډ کې پر رستورانټونو او کورونو د چاپو پر وخت نیولي. د دې چاپو موخه د کډوالو اروپا ته د ور وستونکو یا قاچاقونکو پر ضد اقدامات ول. د دې محل خبرونه اوس احمدالله د کرنسیو یا اسعارو له بیو او د سوانی موسم له حال سره.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 105.40 روپۍ اخیستل کیږي او 105.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 145.80 روپۍ او 114 روپۍ. یو پاوند 108.70 روپۍ او 102.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.55 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 10.80 روپۍ او 10.95 روپۍ. یو افغاني 1.20 روپۍ او 1.40 روپۍ. او 202 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور به یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 44 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل، او د کرنسو به یو د موسم حال مولا احمد الله نو واوریدو. په خبرونه کې به واوري: د شمالي وزیرستان کډوال غوښتنه کوي چې دوی ته د مرستو ورکولو لړۍ دې واپس بحال کړل شي. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان او چین اقتصادي رادارې پروژې په هکله حکومتي ادارو ته د لارې په مغربي حصے زر تر زره د کار شروع کولو هدایت جاری کړي دي. معلومات درکو: په سوات کې د خطرناکو بیماریانو ضد د حفاظتي ستنو په هکله د پوهې یو سیمینار شوی.
موږ هغه مسلې چې دی نو هغه اجاګر کوو، کوم چې غټې پیښې د هغې سره زمونږ د صحت سره کوم تړلي خبرې چې دا زمونږ نه پاتې شو. نن په دې مونږ ډېره زده کړه وکړه چې حکومت په اربعو روپۍ په دې باندې خرچ کوي.
په خپرونه کې اونیس پروګرام مدرسې په اوسني اثر کې د دینی مدرسو سره په مالي مرستو بحث شوی.
کومه مدرسې چې رجستر شوې دي باندې د زلنه د بازي سیاسي ګوندونو نه او غیر سیاسي ګوندونو نه هغه څومره زیات پندونه دي چې د هغې خو سرکار خو سوچ هم نشي کولی.
پروګرام د نړۍ رنګونه هم اورېدل مه هېروئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان د 500 تحصیلونو مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د یوې جرګې له لارې یواري بیا د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د دوی بې کوره کړل شو خلکو ته د مرستو رسولو درول شوي لړۍ دې بیرته روانه کړي. د دغو مشرانو په خبره له تېرې روژې میاشت راهیسې دوی ته مرستې نه دي ورکړل شوي. دوی شکایت کوي چې غوښتنو ته یې حکومتي چارواکي مثبت جواب نه وایي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو شوا سپینوام رزمک گاډیوم او دوسلی مشرانو تیره ورځبنو کې د غونډې پر مهال بیا غوښتنه وکړه چې دولت د یادو تحصیلونو راشن او نقدې مرستې دې بحال کړي چې د روژې میاشتې نه یې بند کړې. د غونډې نه پس مشرانو د پولیټیکل انتظامیې سره هم جرګه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې دوی سره د ناانصافي بند شي. ملک جان فراز وزیر وویل پولیټیکل انتظامیې ورسره ژمنه کړې وه چې د یادو تحصیلونو هغه خلک چې کډوال شوي ملکان دې تصدیق وکړي نو مرستې به یې بحال کړي، خو هغه یې لا هم نه دی پوره کړی.
یو لسټ دی ولوژم خو بهرحال ایف ډی ایم اے اول خو امال نه پکې بیا ورځ سره چې نه پولیټیکل ویلی دی خپل پی دا لسټ واپس غوسه چې ای پی یو سره ده پدای گرین نه یا ای پی ار ته وجه زو نه نه جرګه غاده توکم مش کوم سره دریمی مش کوم ته خبره مخشه کی باقی وزیتی کوم فیصله پکو بیا چا کوم سره شوی ان شاء الله مش کوم سره غاکی.
د شمالی وزیرستان یو بل مشر شیر محمد وای دولت ورسره وعده کړی وه چې تر څو خلک کډوال وي مرستې به یې جاری وي.
لکه د کوم سره زیوتای کو ځکه چې مشته دی دا ویدیو چې څه پیره دا خل بحال نه وي دی ته ځکه پاټي تجارت او بازور کاروبار خلوص نه وي هغه پر دی د امیر دغه تعاون سره کې اوس یې پربان کې کنه په چار اجازر کې نظر کې د مسله حال وکړو او که حال نه شوه دغه خبر امیر ټول قبایل ته رسوي او بیا حکومت مرکز ته رسوي.
ملک محمد نوروای په دوی د بیکورشو کډوالو تصدیق وکړو او نن انتظامیا د خپل خبرې نه ورنه په شا شوې او دغه کډوال یې خامخا د مرستو څخه محرومه ساتلی. کلامو چې د شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه نه په دې اړه پوښتنه وکړه نو چارواکو وویل پولیټیکل ایجنټ ورته وینا کړې چې د 15 تحصیلونو کډوال دې بیا درخواست وکړي او وړاندې د دوی فارمونه د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره ایف ډی ایم اے ته استولي ول. د ایف ډی ایم اے چارواکو بیا وویل چې پولیټیکل انتظامیې دوی نه د 15 تحصیلونو کډوالو تصدیق شده فارمونه واپس اخستي. کډوال وای د روژې میاشتې نه چې دوی د مرستو نه محرومه دي ایف ډی ایم اے چارواکي ورته پولیټیکل انتظامیه یادوي او پولیټیکل انتظامیه ورته وای چې مسله د ایف ډی ایم اے سره ښکل شوې او دوی تش یو بل ته لیږي چې پرې وخت وباسي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پرون د پاکستان په قبایلي سیمه باجوړې جنسیا کې شوو بمي چاودنو کې دوه قومي مشران چې د سیمې د امن کولو له چارو سره یې مرستې کولې ووژل شو. د باجوړ اوسېدونکي وایي حکومت د دوی د مشرانو د امنیت لپاره هغه رنګ چې لازمه ده قانونه نه پورته کوي. شانواز سرکزی رپورټ لري.
په باجوړ ایجنسۍ کې بیګا ماښام د مانځه په نیت له کوره وتلی ملک موسنف خان د نامعلومو وسلوالو لخوا په بومي چاودنه کې ووژل شو. ملک موسنف خان یو سپینروبی او د حکومت مرستیال مشر ملک او د ډیلي کلي مامندو اوسیدونکي و. د دغه پیښې حال راته د ډمډولي مامندو اوسیدونکي او د عوامي نېشنل ګوند باجوړ ایجنسۍ پخواني صدر ملک ګلزاده مامون داسې وایي.
ملکانو سب دفتر ته تراتو جی ډی ډیر راوونو خبره به کوله چې ګوت براتو همي شړاوونو
او هم پرود سحر د سل ارزو د سیمه اوسیدونکو یو بل ملک ملک محمد یونس خان هم په بمی چاودنه کې وژل شوی او دوه ځامن ورسره زخمیان شوی. د سل ارزو د سیمه اوسیدونکو محمد حسین خان وای چې اولس وز د چاودنو او د ډزونه نه یریږي خو د داسې پی خورستو عسکري ځواکونه هغوی په مشکل کې اچوي. نو آیا داسې ممکنه ده چې ګینې حکومت د سیمو مشرانو ته او یا بیا مشران په خپل ډول خپل ځانونه د وسلوالو د بریدونو نه خوندي وساتي؟ ملک ګلزاده مامون وای
گورنمنٹ کو طالب سکار دے تو مالک دغه څه کوي سکار نشته د سکیورټي او نو مالک ته د سکیورټي ورکول شو نه ورکړي دا خپل خپل ځان ساتي دلته کې د اواره ګرځي دا خصه نشته چې د تاب او څو سکیورټي د څه په اړه وایي چې د دې ټک مخوجه ما دا لون جنگ دی بچ په کوم ځای کې باندې راغلو
یاد دی چې د څه موزه راځي په باجوړ ایجنسی کې د وسلوالو لخوا د سیمه مشران د امن لخر وغړي عسکري ځواکونه او د پولیسو ضد کارکونکو باندې بریدونه کوي خو د پرونې دواړو پیښو پړې لا هم کوم وسلوالې ډلې ندی منلی. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
د قبایلی خبریالانو اتحادیه او د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمو کې فعالو خبریالانو په ټنګ کې د وسوالو لخوا د یو ځایي خبریال زمان مسعود وژنه په کلکه غندلې. دوی له حکومت غوښتي چې د دغه پیښې عاملین دې ونیسي او سختې سزاګانې دې ورته ورکړي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ لري.
د سلورم په ورځ په موټر سایکل سوار یو نه سرګند وسلوال د سولي وزیرستان اوسیدونکی خبریال محمد زمان مسعود د ټانک سیمې کور چک پوسټ سره نږدې هغه وخت وویشتلې ووژلې چې کله دای په خپل موټر سایکل د کور نه د ټانک په لوري روان و. د خبریال محمد زمان مسعود په وژل د سیمې خبریالان څومره خپا او په دغه بر 1200 تاثرات غوښتنې لري. خبریال محمد
دا ډیر افسوسناک خبر ده. دا سې چا کړی دي نو موږ حکومت نه دا مطالبه کو چې د دغه قاتلان دي فوري طور باندې گرفتار کړی سي. د فاټا لیا جنوبی وزیرستان صافیان دي دا غو دي راتلونکي مستقبل لپاره یو داسې حکومت ګام واخلي بیا داسې واقعې نشي راپېښ.
د ټانک پریس کلب رستیال مشر شیخ رحمت الله زیاتوي
زه خدا وایم چې دا حق او صداقت قتل ده. زمان مسعود چې څومره کوشش کوله آی ڈی پی سپاره مسعود قبایل پاره حقوق خبره کوله دا چې کوم آواز بلند کړه دا یو ته سزا ملو شو.
د ټرایبل یونین اف جرنالیست ولی وزیرستان مخشینای صدر نور عالم مسعود د دغه پېښې په دارنګ غندنه کوي.
دا چې کی مان واقعیا اوس ولای دا میش برپور مزاحمت کوي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې په واقعیا چې څوک ملوي سوی ادا بنه کابه شي او خراب تا کوي وشي.
په دغه مو کې مشال ریډیو د وژلي خبريال کم کوي رو رہا وژا غوا
امنما اسلم سودای چا سره هیڅ دښمنۍ څه شی نشته دی کنه ګایز یې کور نه ووته کنه بیا اندازن 8-9 بجې داسې ټلیفون راغی کنه چې چا وشته شاید چې کور سر براو 15 بجو نو یو کونډر ته پرشوه.
په دغه بر رکشمې چې د سولي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ نواب خان صفی سره تماس ونیو هغه خپل ژغ ریکارډ نه کړ. خو د محمد زمان مسعود د مرګ پېښه یې په سختو ټکچوک شو غندله او دا لوځې هم وکړه چې د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکي با د وژلي خبریال د کونډې او یتیمانو شمالي ملاتړ وکړي. یاد دی وی چې د محمد زمان مسعود جلو ذمہواری دے طالبانو یو کمانڈر کاری سیف اللہ قبول کرے دا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ٹانک.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون مازیګر په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د اقتصادي لاټ پروژې په اړه د یوې غونډې تر مشري کولو وروسته اړوند حکومتي ادارو ته هدایت جاری کړي چې د دغه لارې د مغربي برخې جوړولو چارې زر تر زره پیل کړي. نوموړي همدار ازویلي چې په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو له حکومتونو سره باید رابطې وکړل شي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان تفصیل لري.
په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې یو اعلی سطحې غونډې ته وزیر اعظم دا هم ویلي دي چې د مغربي لارې د حصول لپاره دې د خیبر پختونخوا او بلوچستان حکومتونو سره رابطه وکړی شي. یاد دې وي چې د وفاقي حکومت لاړخه د پاکستان او چین ترمنځ د رهدارۍ مغربي لارې لپاره په سالانه پرمختیایي منصوبه کې فنډ هم مختص شوی دی. بلخوا د پاکستان سرکاري ایجنسی اے پی پی وایي چې د لاهور نه تر عبدالحکیم موټر وے او د جوب نه تر د مشاکوټ موټر وے د بنیاد تیږه به روانه میاشت ایښودل کیږي. په مغربي رهدارۍ د وزیر اعظم اوسنی هدایاتو په اړه د پختونخوا ملي عوامي ګوند غړی او پخوانی سینیټر عبدالرؤف د وزیر اعظم د هدایاتو هرکلی کړی دی او ویلي دي که په عملي توګه په پخوانی لار کار وشو نو دا به د وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان اولس سره ښه والی وي.
میاسا په کار دی چې دلته یوازې د روغ طرح د پولې د دې خبره ونه کړي ځکه اخیستل روغ پراخول دا بېله خبر ده او د دې دپاره د موټروې د طرز داسې روغ جوړول چې پر دې باندې زموږ فاصله هم کمه ده او چې موږ ته بهترینه د موټروې د طرز زموږ له روغ راکړل شي او زموږ اکنامک زون اعلان سی دا به واقعتا د میا صاحب د پښتون بلوچ د دې صوبې او د پښتون بلوچ د دې قام سره واپسای معنا د پاکستان د جمهوری وزیر اعظم په توګه باندې دا به د داغه عمل وی دا بزداغه وی چې د سپسته تکاله احساس مېرونی چې دا په دې کې بلی دي.
خو بل خو د عوامي نېشنل ګونویان او پخوانی سېنېټر زاهد خان وایي چې حکومت د مغربي لارې په حق له د عملی کار پرسې د بیانونو نه کار اخلي.
د بدقسمتۍ نه موجوده حکومت صرف په اخباري بیانات خور کوي خو تر اوسه پوری چې چونکې مونږ ته یو د نن نه پنځه میاشتې مخکې بریفینګ راکړی و کوم چې د دې وزیر دی حسن اقبال هغه دا وی چې مونږ ته دا په تاسو ته په 2016 کې دا روډ کمپلیټ کړو دا 2015 ختم شو تر اوسه پورې د هغې فیزیبلټي تیار نه ډیزاین تیار نه دی ډرایګ نه دی اوس وایي چې د زموږ رابطې وکړي ته ما دا وایي چې دا دروغ دی که نه دي مونږ په دې خبرو باندې بالکل دوکه کیږو نو عوامي نېشنل پارټۍ د دې خلکو دپاره همیشه د وړو سپورټ د حقوقو آواز چت کړی دی مونږ به خپل
د ذکر ده د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري مغربي روټ په اړه د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا اعتراضات مخې ته راغلي وو چې حکومت مغربي روټ کې بدلون کړی دی خو حکومت د دوی دا اعتراضات رد کړي وو او ویلي وو چې پکې بدلون نه دی شوی. یاد دی چې د روان کال په اپریل میاشت کې د چین د صدر د اسلام آباد د دورې په موقع دواړو ملکونو ترمنځ د 45 ارب ډالرو نه د زیات مالیت معاهدې لاسلیک شوی وې چې پکې زیاتې د توانایي او انفراسټرکچر په اړه دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان حکومت د صحت څنګه وایي د دوی چارواکو د کوټې په شمول د صوبې په ټولو سیمو کې د جعلي درملو او جعلي ډاکټرانو پر ضد کمپین پیل کړی چې پترس کې به ټول هغه میډیکل سټورز او ډاکټرانو نیول شي چې یا خو جعلي درمل پلوري او یا هم ډاکټران نوي او د خلکو علاج کوي. خدایون ناصر له کوټې رپورټ لري.
په کوټه کې د سیاد د څانګې د چارواکو په خبره دوی په روانه نومبر میاشت کې یو پټ کمپاین پیل کړی چې په ترڅ کې به یا پر هغو درملتونونو یا میډیکل سټورونو چاپې وویل سي چې جعلي او بهرني درمل پلوري او ورسره پر هغو کلینیکونو چې ډاکتران یې د ډاکتري قانوني اسناد ونه لري چاپې وهي نیسي به یا او سزا به ورکړل سي. عبدالله خان چې د سیاد د څانګې اډیشنل سیکرټري دی مشال راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
دا وخت ټول بلوچستان کې موږ هیلت ډپارټمنټ بلوچستان ټول بلوچستان کې سچ از موږ ډسټرکټ هیلت افیسرز دی ودې ته می دا پیغام ورسول دی چې د غیر د جعلي ادویات سي یا کم رجستر سي وي نه وي فارمسيز وي میډیکل سټورز وي دغو خلاف اکشن واخستل سي.
لدی سره ځینو خلکو بیا بیا شکایت کړی چې د کوټه اکثره ډاکټران د درملو له کمپنیو او میډیکل سټورونو سره لاس لري او ناروغانو ته هغه درمل ډیر لیکي چې دوی ته پکې پټ کمیشن یا ګټه ورکړل کیږي. د خلکو د همدې شکایت په حکم بیا هم له عبدالله خان څخه وپوښتل.
دا خبره چې د شکایت عموما خلک وایي لیکن چونکی په دې کې خاص ثبوت مشر نه وي چې کوم وخت ثبوت وي یعنی غیر قانوني کام کوي ډاکټر کار یو ډاکټر هم کوي هغه قانون مشر موجود دی دا بیا په میډیکل ایتکس کې دا خبره راځي کوم چې د طب اخلاقیات دی طب اخلاقیات تحت د ډاکټر خپل د ذمہ داری جوړیږي چې باید هغه کوم چې قانون دی د هیلت اخلاقی قوانین موجود دی یا د صحت په حواله سرکم قوانین دی دغه پیروي وکړي. خدا سي ثبوت مجله نه درغله شکایت راځي کشي که واقعي او ثبوت راسي دغه خلاف یقینا محکمه صحت کاروایی کوي.
د بلوچستان د صحت څنګه زیاتوي د کوټې په شمول د بلوچستان په ټولو لرو پرتو شهرونو او حتی تر کلیو پورې بیا چارواکي په دې کمپاین کې ځان رسوي او په هر ځای سیمه او کلی کې چې جعلي ډاکتران او جعلي درمل وو پر ضد به یې کار کیږي. خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي حکومت د دې لپاره چې د صوبې خلکو ته له لهو بېلابېلو خطرناکو ناروغو نه د حفاظت واکسین ورکړل شي یو د پام وړ اندازې پیسې بېلې کړي دي. په کانفرنس کې ویل شو چې حکومت پلان لري چې په راتلونکو 100 کلونو کې د سیمې ماشومان له پولیو رنس نه په بشپړ توګه وژغوري. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
سوات سلب کې د حکومت لخوا ماشومان د فولیو او نور رنزونو څخه بچ کولو په اړه د صحت ویډیا اسانتیاګانو ورکولو په اړه د پوهې راوستو سیمینار تابع شو چې پکې زیاتره د سیمې خبریالانو ګډون وکړو. سیمینار ته خپل وینا کې د خیبر پښتونخوا ای پی ای مشر ډاکټر طاهر خان وویل چې د خیبر پښتونخوا صحت محکمه د فولیو مخنیوي ساسکو سره سره دې لپاره اوس به ماشومانو ته ټیکې هم لګوي. دوی ویل چې حکومت میندې او ماشومان د ناکاره رنزونو څخه بچ کولو لپاره په اربونو روپۍ لګوي.
د راتلونکي 15 کالو کې د خیبر پښتونخوا لپاره تقریبا 21 ارب روپۍ خرچه به دې باندې کیږي. دې کې تقریبا 17 ارب روپۍ چې کوم دی هغه د ویکسین دی د نه بیماریانو چې کوم دی ٹی بی پولیو تشنج خوناک خسرا هغه گردن توړ بخار سرسام مونږ چې کوم شي هغه نمونیا دا ډیر خطرناک بیماریان دي او دی په دوه درې ټیکو ټیک سره دین بچ کې دی شي
په دغه مقاسمه نار تابع کوونکي غیر دولتي ټولنې اکثره تعلق لرونکي شایسته یاسمین اویل چې د سیمینار مقصد هم دا دی چې خبریالان په خپلو خبرونو کې اولس ته د صحت راپیښو مسلو باندې راپورونه جوړ کړي او د حکومت لخوا ورکړی شوي اسانتیاګانو باندې پوهه راولي
چې کم داش پګ حفاظتي ټیکی دي د دې اویرنس لپاره بخپل چې کوم میډیم سي هغه باندې بدې دو اویرنس لپاره به کار کوي او سره سره دا مو چې د حفاظتي ټیکو په اهمیت باندې چې کوم دي هغه باندې لیکلم په کار ډیر زیات دي.
سیمینار کې شریک د پښتو ژبې ټي وي چینل نمائنده سید الرحمن په دغه موقع مشال ریډیو ته وویل چې د سواد خبریالان زیاتره د پیښو او سیاسي خلکو خبرونه خبروي. دوی ته د دې سیمینار نه پوره معلومات ترلاسه شول.
موږ هغه مسلې چې دي نو هغه اجاګر کوو کوم چې غټې پیښې نو دا هغې سره زمونږ د صحت سره کوم تړلې خبرې چې دا زمونږ نه پاتې شو. نن په دې مونږ ډېره زده کړه وکړه چې حکومت پارباو روپۍ په دې باندې خرج کوي.
سیمینار کې ډاکټر طاهر خان په تفصیل سره راپور وړاندې کړو چې تېرو لسو کالو کې د حفاظتي ټیکو او ساسکو له وجې خیبر پښتونخوا کې 70% رنځونو کې کمی راغلی چې ورسره د مور او ماشومانو مستقل معذوري او مرګونو کې کمی ریکارډ شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا د یو شمیر سیمو په لسګونو سکولونو کې پر دې سربیره چې ودانۍ د اکتوبر 26 زلزلې خرابې کړې، د درس او تدریس کارونه دوام لري. په سوات کې د سکولونو زده کوونکي او استادان وایي چې وروستو واورو او بارانونو د دوی ستونزې لا پسې ډېرې زیاتې کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت بیا وایي چې د خرابو شوو سکولونو د سروې له پوره کېدو وروسته به د هغو د بیا رغونې کارونه پیل کړي. اسرار عالم مومن رپورټ لري.
د خبر پښتونخوا د تعلیم وزارت وایي یو نیم سل سکولونه په مکمل او څه باندې زر سکولونه په جزوي توګه په زلزله کې ړنګېدلې دي چې پکې زیاتره په سوات کې دي. د سوات د فیض آباد میډل سکول د اووم جمعه زده کوونکی محمد نوید وایي سکول ته یې زلزلې سخت نقصان رسولی او په کومو کمرو کې چې دوی ناست دي د هغې په دیوالونو کې غټ غټ درزونه او چاودي دي چې له وجې یې دوی ویریږي او زده کړې یې متاثره شوي دي.
او د زلزلې په ورځ باندې موږ کوم سکول خراب شو. موږ چې لاندې په پونو کې ځو ګرو موږ پونه ډېره خرابې دي که نه اوس موږ د دیوالونه موږ چودي دي که خدای مقبل د زلزلو راغلم خدای مقدا په موږ راپروځي موږ بیا څه کوو سکول.
هم د فیض آباد میډل سکول یو استاد او د سوات ضلع د سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر حافظ محمد علی وایي د دوی د سکول په ګډون سوات کې 15 سکولونه وروستۍ زلزلې دومره زیات ځپلي دي چې ډېری میندې پلرونه ورته خپل بچي نه لیږي ځکه چې دغه سکولونو چتونه او دیوالونه هر کله راپریوتی شي. محمد علی وایي د دوی د سکول په ماتو کوټو کې ماشومان ناست دي خو زده کړې نشي کولی ځکه چې که یو خوا د سکول د ودانۍ د راپریوتو ویره ده نو بل خوا زلزلې او له هغې وروسته افټر شاکس د ماشومانو په نفسیاتو ډېر منفي اثرات کړي دي.
هغه انتهایي زیات په یره کې دي او د یره په ماحول کې چې انوایرمنټ نه ماحول نه نو هغه کې درس او تدریس چې دی دا ناممکنه خبره ده. ماشومان ډېر په یره باندې سکول ته راځي او د سبق عمل چې دی زه وایم چې د نش برابر دی. ماشومان انتهایي پریشان دي. دویم دا چې په غرونو زموږ واورې شوي دي او موسم انتهایي یخ دی نو ماشومانو ته دننه کې نستو په ځای باندې اوس بهر کې چې موږ بهر کینو چونکی بارانونه کېږي بانګې کېنول نه شو.
د سوات ضلع د استادانو د اتحادیې مشر وایي د حکومت لخوا ورسره هیڅ قسمه مرسته نه ده شوې او نه هم کوم حکومتي چارواکي ورغلي. خو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی په زلزله کې دوران شوو سکولونو سروې شروع کړي او د دې د بشپړېدو وروسته به ډېر زر د سکولونو په جوړولو لاس پورې کړي. نوموړی وایي دوی ځنو ړنګو شوو سکولونو ته ټینټونه هم ورکړي دي.
موږ خو دا کوشش کوو چې مینیمم د دې چوټي راشي یا مینیمم دغه سکولینګ پروسس سټاپ شي نو د دې لپاره زیات تر ځینو کې موږ د ټینټ امیجیټ ارینجمنټ کړی دی یا ورسره د کرایه ده دغه کوم چلته ده کوشش کوو چې زر تر زر زیات تر زیات سکولونو ته څنګه سه فیسلټي پرووایډ شي چې دې سکول له پیدا سکولینګ پروسس نه سفر کړي.
د تعلیم وزیر زیاتوي که څه هم له دوی سره د سکولونو د جوړولو لپاره په تعلیمي بجټ کې پیسې نشته خو دوی هڅه کوي چې د نورو کارونو لپاره مختص کړل شوي پیسې پر دې ولګوي. بلخوا یو ځایي غیر دولتي اداره ایس آر ایس پی چې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د بیا آبادکارۍ کارونه کوي وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د سکولونو د بیا جوړولو لپاره دوی ته مرستندویه ادارو هیڅ قسمه مالي فنډونه نه دي ورکړي. د دې ادارې مشر زید خان وایي د خیبر پښتونخوا حکومت تر دې دمه د مرستو لپاره رسمي خواست نه دی کړی نو ځکه ورسره مرستندویه ادارو تر دې دمه رابطه نه ده کړې.
یو مینڈیٹری دا دا کی گورنمنٹ اپیل ہوتی انٹرنیشنل ڈونرز کا آرگنائزیشن کا کہ ازی لکراشی دا
خدا خبر پختونخوا د تعلیم وزیر عطیف خان وای دوی خپل سکولونه په خپل آبادول شي او تر دې دمه مرستندوی ادارو ته د رسمي خواست کولو پلان نه لري خو د په خبره کې څوک ورسره مرسته کول غواړي نو دوی به یې هرکلی کوي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي. لنډ خبرونه به یواره بیا لا پامیر ساحل واورو.
د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې پر کډوالو باندې مرستې دې بیا خلاصې کړي. دا غوښتنه د شمالي وزیرستان شوي سپینوام رزمک کډیوم او دوسلي سیمو مشرانو تېر ورځ په بنو کې د جرګې پر مهال وکړه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تېر ماښام امر وکړ چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار مغربي برخه دې په چټکۍ جوړ کړل شي. د بی پولي خبریالانو او خبریالانو ساتنې ټولنې په خیبر پختونخوا کې پر خبریالانو پر زیاتېدونکو بریدونو اندېښنه ښودلې. د خبریالانو ساتنې ټولنې سی پی جی پر ټویټر په یو بیان کې پر پاکستانی حکومت غږ وکړ چې د جنوبي وزیرستان خبریال محمد زمان مسعود وژونکي دې ونیسي او عدالت ته دې مخامخ کړي. په باجوړ کې په دوو بمي چاودنو کې دوه قبایلي مشران وژل شوي. یو قبایلي مشر تیر ماښام د ډیلی کلی کې هغه مهال د چاودنې ښکار شو چې له کوره لمانځه ته روان وو او بل قبایلي مشر تیر سهار په سلارزو کې د بمی چاودنې ښکار شوی و. په پاکستان کې د واکسینو ادارې ویلي په راتلونکو 15 کلونو کې به په خیبر پختونخوا کې له پولیو او نورو ناروغیو د ماشومانو ژغورنې لپاره 25 ارب روپۍ لګوي. د افغانستان روسي جرګې نن په غور کې د یوې نجلۍ سنګسارېدو قضیې د جدي څېړلو غوښتنه کړې ده. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي په مرجی ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د روسیې بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو له استازي سره ګوري. دا ملاقات پر داسې مهال کیږي چې د شام څلور کلنې جګړې پای لپاره مهمې ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي. په مرکزي مسکو کې لسګونه سره خلک د ملي یووالي ورځ لمانځلو په کرملین پلوه لاریون کې برخه اخلي. د لاریون منتظمانو نننۍ لاریون په مصر کې د روسیې الوتکې لوېدو پیښې وژل شویو لپاره د یوې دقیقې یا منټ له خاموشۍ پیل کړ.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی د مشال ریډیو نیوز پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې د ساينس ټکنالوژي او د فلمي نړۍ معلومات اوریدل شي. د خبرونه کوربا ګل ایاسی ته د پروګرام رسته یو بل نیوز پروګرام هم لرو. را سره اوسه.
د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرتا د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلای ادارې ناسا تحقیقي خلای ګاډي کې سینی د نظام شمسی شپږمی زوحل سیاري تر ټولو روښانه سپوږمۍ انسلاډس سره نږدې تیریږي. د ناسا خلای ګاډي کې سینی به خپل حتمی کوشش کوي چې د زوحل سپوږمۍ له سطح نه 50 کیلومتره په فاصله کې تیر شي. په دغه سپوږمۍ یو ډیره مهمه موندنه شوې ده چې د دې خبرې قوي امکانات موجود دي. کچري لازمه کې نه بهر په کوم ځای کې د ژوند اثرات وي نو په دغه ځای کې هم کېدلی شي. د ساينسدانانو په اند د زوحل سیارې په سپوږمۍ د واورې لاندې یو سمندر هم کېدلی شي. په دې کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په اجرام فلکي کې کومې اوبه دي هغه د مایکرو ارګانیزم د نشونما لپاره کافي وي. د کیسینی پروګرام یو ساينسدان کرټ نیبر وایي چې انسلاډس سپوږمۍ یوازې د سمندر دنیا نه ده بلکې دا یو داسې جهان دی چې پکې ژوند تیرول ممکن کېدلی شي. د زیاتوي کیسینی خلای ګاډې به د زوحل د سپوږمۍ سره نږدې تیرېدو پر مهال مالیکولر هایډروجن د جمع کولو کوشش کوي. د امریکا خلایی میشن نیو هورایزنز د پلوټو سیارې دوه وړکې سپوږمیو کې د یو کیری بیروس نومې سپوږمۍ تصویرونه اخیستلې دي. په دغه تصویرانو کې په واضحه توګه ښکاري چې د دې دوه برخې دي او په ممکنه توګه د واورې ګټونو د جنګېدو له وجې دا په وجود کې راغلي وي. کیری بیروس نومې سپوږمۍ نسبتا لویه برخه شاوخوا 8 کیلومتره اوږده ده او د وړکې برخې قطر 15 کیلومتره دي. د دغې سیارې دویمه سپوږمۍ سټارکس دوهم دومره ده. د دې میشن ساینسدانان وایي دغه سپوږمۍ د طبقو نه زیاته روخانه ده. نیو هورایزنز دغه تصویران د جولای په 14 نیټه اخستی وو او وسې زمکې ته لیږلې دي. د دې تحقیق د رای کار په خلا کې نور هم پراخه شوی او دا وخت دغه جاز له زمکې نه 15 ارب کیلومتر لري تللی دی. د ایرام مصر پټ رازونو موندلو لپاره په پراخه کچه ساینسي تحقیق شروع شوی دی. د فرانس، جاپان، کینیډا او مصر کارپوهان په دغه تحقیق کې برخه اخلي. په دې تحقیق کې به د سلورو مقبرو جاج اخستل کیږي. په دې کې به ډیر زیات طاقتور انفراریډ رڼاګانې او جدید آلات کارول کیږي. کارپوهان به کوشش کوي چې دا خبره معلومه کړي چې دغه اهرامونه څنګه جوړ شوي ول. یاد دی چې مصري چارواکو په دې وروستو کې د داسې قسمه ټکنالوژي کارولو اجازت ورکړې وو چې د ملکا نفرتیتی د یو ورک شوي قبر معلوم کړي. دغه قبر په اړه ویل کیږي چې دا د توتن خامند مقبره د دیوال نشاته موجود وو. د ای پی خبرې جانس تر مخه ساینسدانان د سلورو اهرامونو د پټو رازونو موندلو کار په روان میاشت کې شروع کوي. د مصر آثار قدیمه وزیر وای چې دا منصوبه د قاهرې په جنوب کې شروع کوي. دا اهرام سلور نیم زره کاله قدیم دی. د یو نوي تحقیق نه معلومه شوې کچري په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید اخراج په دې رفتار سره روان وي. نو د روانې صدۍ په اخر کې به د خلیج فارس درجه حرارت د انساني بدن لپاره د برداشت نه بهر شي او د دې حد به سلور اویا نه و اویا ډیګري سینټي ګریډ پورې ورسیږي او دوبۍ، ابوظہبي او دوها به د استوګنې قابل پاتې نشي. د میساچوټس انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي د کمپیوټر په مرسته یو سروې کړی. په دې کې د دې خبرې اټکل شوی چې د خلیج فارس په درجه حرارت کې ډیره زیاته اضافه کیدلی شي. په دې تحقیق کې شامل ساینسدان الفتح طاهر وای چې د خلیج فارس جغرافیا او موسم بدل دی او په روانو لسیزو کې ګرمي نور زیاتې دی شي او دا ضروری نه ده چې د صدۍ په اخر کې وي. دا له مخکې نه هم ممکن کیدی شي. دغه تحقیقي رپورت چې په نیچر کلایمیټ چینج مجلې کې خپور شوی تر مخه دوبۍ، ابوظہبي او دوها به د استوګنې قابل نه وي خو مکه به د دغه ګرمۍ نه محفوظه وي. د موبایل او کمپیوټر مشهور اپل کمپنی ویلی دی چې په روان کال کې یې د 2.4 ارب ډالرو ګټه کړې ده او 40 کروڑ اتیا لکه آیفون سیټونه خرڅ کړي دي. په دې وروستو کې اپل کمپنی نوې آیفون 6S، اپل ټی وی او آی پیډ پرو معرفي کړي وو. اپل کمپنی وایي چې په چین کې ګټه د نورو وختونو نه ډیره زیاته شوې ده. زیاتره شنونکو وایي چې ډیر زړ با چین د امریکا په مقابله کې د اپل کمپنی لوی مارکیټ ثابت شي. د اپل کمپنی مشر ټام کوک وایي چې په چین کې نور سرمایه کاری کوي. په 2015 مالی کال کې اپل کمپنی تر ټولو زیاته ګټه کړې ده. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې هم فلم اینٹ مین په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 اویا میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی مارشن دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.6 اویا میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هوټل ترانسوینیا دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.1 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی مارشن په لومړي نمبر، فلم گوس بامپس په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم برج آف اسپائس دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د ایکټر شاهد کپور فلم شاندار په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 40 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم پیار کا پنچناما 2 دی چې د 500 کروڑ روپیو کاروبار یې کړی دی او په دریم نمبر فلم جذبات دی چې د 25 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور اداکارانو براد پټ، کرسټین بیلی، ران ګوسلینګ او سټیو کارل نوی فلم دی بیگ شاٹ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د مشهور لیکوال مایکل لیویس په کتاب جوړ شوی دی چې هم دغه عنوان لري. په فلم کې د امریکا د 2001 کال نه تر 2010 کال پورې مالی بحران ښودل شوی چې څنګه لوی کمپنی دیوالیه شوی او ځینې کمپنی له مخکې نه خبرې وي چې مالی بحران را روان دی. فلم دی بیگ شاٹ به د دسمبر په 15 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Michael, how are you?
I found something really interesting.
The whole housing market is propped up on these bad loans. They will fail.
The housing market is rock solid. It's a time bomb.
So Mike Burry, who gets his hair cut at Supercuts and doesn't wear shoes, knows more than Alan Greenspan.
Dr. Mike Burry, yes, he does.
All the banks were having a big old party. A few outsiders saw it when no one else could. The whole world economy might collapse.
I'm sure the world's banks have more incentives than greed.
You're wrong.
No one's paying attention.
The banks got greedy. We can profit off of their stupidity.
You want to bet against the banks?
I think we're either high or having a stroke.
د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز سٹار وارز وم فلم دی فورس اویکنز مکمل ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم چی سٹار وارز ایپیسوڈ 7 دی فورس اویکنز نومیږي مشهور ډایریکټر جے جے ایبرامز جوړ کړی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو هاریسن فورد، مارک هیمل، کیری فیشر، ایڈم ډرایور، ڈیسی ریڈلی او نورو کار کړی دی. په دې فلم $200 ملیون لګښت راغلی دی. فلم سٹار وارز ایپیسوڈ 7 دی فورس اویکنز با د دسمبر په 13 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
Who are you?
I'm no one.
I was raised to do one thing. But I've got nothing to fight for.
There are stories about what happened.
It's true. Dark side. A Jedi. They're real.
The Force is calling to you.
د هندی سینما مشهور اداکارانو دیپیکا پادوکون، پریانکا چوپڑا او رنویر سنگھ نوی فلم باجیراو مستانی مکمل ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ڈائریکٹر سنجے لیلا بنسالی جوړ کړی دی. دا فلم په هند کې په ول سوه کې د هند مراٹھا پښوا یعنی د وزیر اعظم باجیراو او د هغې دویمې ښځې مستانی په ژوند جوړ شوی دی. د باجیراو په اړه په هند کې مشهور وه چې په ټول 120 جنګونو کې یې برخه اخیستې وه او په یو جنگ کې یې هم شکست نه و خوړلې. فلم باجیراو مستانی به د دسمبر میاشتې په اتلسم نیټه نمائش ته پاره وړاندې کیږي.
مستانی سے محبت کی ہے، عیاشی نہیں.
د هندی سینما ایکٹر رندیپ ہڈا نوی فلم میں اور چارلز نمائش ته پاره وړاندې شوی دی. دا فلم د مشهور جرائم پیشاور چارلز سوبراج په جون جوړ شوی دی. دا په رښتینو واقعاتو جوړ فلم دی. په فلم کې د چارلز سوبراج د شخصي ژوند او بیا د جرمونو په نړۍ کې فعالیتونه ښودل شوی دی. په فلم کې رچا چڈا هم کار کړی دی.
لورس پوسما، انٹونیو سالویا، ایل ماگو، تم ہو کون؟
سب
گوتم بدھ کا اوتار ہے چارلز.
آئی لک لائک دی ڈیول.
لوگ آپ کو کیوں ماننا چاہتے ہیں؟
کیونکہ میں لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں.
چارلز وہ کہانیاں لکھتا ہے جو آگے چل کر بیچ سکے.
کیا ہے وہ؟ ہے کیا چیز؟ چور ہے وہ، اچکا ہے، مرڈرر ہے.
I am guilty. Just joking.
ऐसे भागो कि उस पे मूवी बने।
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم
ساسو پام د مشال ریډیو نیز خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې پر لور راګرځوم د ځانګړي پروګرامونو په لړۍ کې دا ځل په پاکستان کې لدینی مدرسو سره په مالی مرستو بحث شوی دی په پاکستان کې مدرسو ته د حکومت لخوا پیسې نه ورکول کیږي چې لکه بلې دا مدرسې د کورنو او بارنو خلکو په مرسته چلیږي تر څو دوی خپل زده کوونکو ته د درس ترڅنګ د استوګنې او خوراک سکاک انتظام وکړي دا خبرونه احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده
مدرسے پوسنی اثر
د مشال ریڈیو په 19 خبرونه مدرسے پوسنی اثر کې مزه احمد شاه اعظمی هر کله کوم په عمومي ډول مدرسې د وړیا دیني زده کړو کولو سربیره د زده کوونکو لپاره د استوګنې او خوراک څښاک انتظام هم کوي چې له همدې کبله ځینې خلک ورته د بېوزله او غریب زده کوونکو ښوونځي وایي په پاکستان کې له دیني مدرسو سره حکومت مالي مرسته نه کوي نو له همدې کبله دوی د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره پر چندو یا خیراتي پیسو تکیه کوي مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه له پاکستاني مدرسو سره داخلي او بهرني مالي مرستو ته ځانګړې شوې د 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه چې کل په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول وستوال برید وسو نو حکومت د مدرسو خواته جدي پام واړوي چې مهمه نقطه د مدرسو مالی سرچینې معلومول وي په دې لړ کې د روان 2015 کال په جنوري میاشت کې د پاکستان حکومت په ډاګه کړل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې راځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي کویت او قطر یې په سر کې راځي په اسلام آباد کې نامتو سیاستوال هاشم بابر په دې اړه وایي چې پاکستانی مدرسې له هیواد دننه او بهر پیسې ترلاسه کوي
کومې مدرسې چې رجسټر شوې دي او هغه مدرسې چې زموږ نظر نه هم شاته دي دا مدرسې خو داسې مدرسې دي چې دوی له چې کوم فنډونه راځي د بهرو ملکونو نه او پاکستان کې د دننه د بعضې سیاسي ګوندونو نه او غیر سیاسي ګوندونو نه هغه خو دومره ډېر زیات فنډونه دي چې دا دغه سرکار فو سوچ هم نشي کولی چې دومره فنډونه به مدرسې له ورکي دا فنډونه چې کوم دی دا راځي د ډېرو عربو ملکونو نه چې هغې پرایویټ خلک هم شامل دي چې دا فنډونه ورلېږي چې د هغې تړون دی شدت پسند سره دا فنډونه بعضې د عربو بعضې حکومتونه هم داسې دي چې د هغې پشتپناهي کېږي او دا حکومتونه هم ورته راځي پیټرو ډالرز بله بلا ډېر راځي په پاکستان کې دنه چې کوم داسې مدرسې شته لشکر طیبه مثال واخلي په خپله باندې هغه نن سبا دومره محکمه شوې ده دومره طاقتوره شوې ده چې القاعده د هغې په وړاندې چې کوم ده هغه کمزورې ښکاري
د پاکستان د حکومت یو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده په جنوري میاشت کې پر سعودي عرب تور پورې کړ چې په اسلامي نړۍ کې د خپلې مفکورې پراخولو لپاره بې ثباتي رامنځته کوي او په دې لړ کې مدرسو ته پیسې ورکوي تر دې وروسته د پاکستان حکومت هم په رسمي توګه ومنل چې د سعودي حکومت لخوا پاکستاني مدرسو ته پیسې ورکول کیږي دینی عالم او د یو مدرسې ښوونکی مولانا محمد احمد واصل واسطي دا مني چې د بهر هیوادونو خلک له پاکستاني مدرسو سره مرستې کوي چې یو شمیر د مسلک او فکر پر بنیاد وي
موږ خلک موږ دوستان دي اگر سعودي عرب لولار سي نو حالت خلک ورسره تعاون کوي زاغه ځای خلک برطانیه لولار سي داغه ځای خلک ورسره تعاون کوي امریکای لولار سي داغه ځای خلک ورسره تعاون کوي هغه کې د خپل مکتبې فکر خلک مثلا کوم څوک چې سعودي لذي هغه سلفیان دي نو هغه کې دا تر سلفیان منداران وی چې هغه دا غواړي چې د سلفیانو تر وی جوړ نو هغه ورسره تعاون کوي یا په بل ځای کې د نورو فکرو خلک وی نو هغه ورسره د دغه خپل فکر د خلکو سره مالی تعاون کوي او غواړي دا چې دا و اشاعت وسی حکومتی سطح باندھی دگا سائز ماں پہ معلومات کی نستا اور تروا سے پوری چکم پر اصل لس کسان زپزنم چې هغه باقاعده دغه کار کوي او په ډېره لویه سطح کوي له هغو زما د دغه شي اعتراف اورېدلی نه دی.
د سعودي حکومت لخوا له پاکستاني مدرسو سره د مالی مرستو په اړه د پاکستان د حکومت په جواب کې په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفیر وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا تر تصدیق وروسته دوی له مدرسو سره مالی مرستې کوي چې په دې باندې د پاکستان حکومت خبر دی او هغه په دې جریان کې موجود دی. د بهر هیوادونو د حکومتونو لخوا له پاکستاني مدرسو سره د مرستو په اړه چې مې کله په کراچي ښار کې د دارالخیر په نامه د یوې مدرسې له ویاند احمد الرحمن څخه وپوښتل نو نوموړي وویل چې له بهره پیسې ورته راځي خو حکومتونه پیسې نه ورکوي.
دې مدارسو ته مرستې چې کوم دی هغه په دې کې به شک نه وي چې د بهر نه به هم خلک پیسې رالیږي، لیکن د مدارسو ته بهر نه رالیږلو مقصد دا دی چې د دین سره همدردي لرلو والا او د دین معنی پوها لرل کې سرون کې خلک چې کوم دی بهر ملکونو کې چې کوم دی هغه یا خپل زکات او صدقات راوباسي نو هغه دی مدارس ته مختلف مدارس ته راليږي. باقی دا مدارس چې کوم موجود دي، مثال زمونږ مدرسه ده، دا مدرسه کې بل یو کس راشي هغه 100 روپۍ چا راکړي چا 50 روپۍ چا 100 روپۍ راکړلې، لیکن الحمدلله په اقصی باندې دا مدارس چلیږي.
په پاکستان کې مدرسو ته له خلیجی هیوادونو څخه د مالی مرستو پخلی یو شمیر مدرسې په داسې حال کې کوي چې حکومت ورڅخه د حساب کتاب او شفافیت غوښتنه کوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته هر ډول اسانتیاوي په وړیا توګه ورکوي.
زموږ ټول تعلیم مفر کو، فیس نشته، کتابونه مونږه سپلای کوو، دا و روٹین امراض سے دی اگل پارا علاج انتظام ہم کو کو مخت سے پیچیدہ مرض دین ادا ہوتا اوپر تلگو.
په پاکستان کې د مدارسو زیاتره بورډونه زده کوونکو ته وړیا زده کړې او د خوراک څښاک او استوګنې اسانتیاوې ورکوي، خو د وفاق المدارس الشیاء عمومي منشي علامه محمد افضل حیدری بیا وایي چې دوی له خلکو څخه د خمس او زکات د پیسو ترڅنګ له زده کوونکو فیس هم اخلي.
ہمارے شیعہ مدارس کا جو نظام ہے وہ خمس اور زکات کے اوپر قائم ہے.
زمرد دا شیعہ مدرسو نظام پر خمس او زکات ولاړ دی. خلق خپل واجبات ادا کوي چې په شرعي توګه پر دوی لازم وي. موږ لزدکونکو ازموینه اخلو او پر دوی مفیسی شي دی چې موږ خپل لګښتونه په پوره کوو. موږ ته په پاکستان کې دننه خلق پیسې راکوي او زموږ مدرسې له بهرنیو هیوادونو هیڅ پیسې نه اخلي.
ہمارے مدارس کسی ملک سے کوئی فنڈ نہیں لیتے.
په پاکستان کې ځینې مدرسې خپل جایدادونه او کاروبارونه هم لري چې لاسته راوړونکو پیسې د خپل اسانتیاو لپاره کاروي. له دا ډول مدرسو څخه یوه مدرسه د کراچي د جامعه بنوریه هم ده چې دا وخت د 9 هیوادونو څخه باندې 15,000 زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند محمد جاوید وایي چې ځینې زده کوونکي هم پیسې ورکوي.
سوچو کو زمینی ادارے کا مینجمنٹ ہے شبیر کا مندہ چندو کی ہر کو تو محتاج ہے نہیں خود کتی لیو اور اس زمینی ادارے کا مزہ زمینی دہا کہ باقاعدہ خپل مارکیٹ میں خپل دکانوں میں خپل گودامون میں خپل ریسٹورنٹ کی باقی مدد رہی اگے خط چکم دغا رہی اہم مند پتہ نہ مولا کو من دا خو نوای چې من اخی بالکل خود کتی لیو کلیو خود دا دا لک سحت تک لک تقریبا من دا شبیر کی سبب دا اگو دخل
نوموړي زیاتوي چې یو شمېر عام کسان هم چندې ورکوي او مالی مرستې کوي خو ځینې لویری د وصولي رسیدونه نه اخلي.
دا ټول په ډونیشن چلیږي او ډونیشن هم هغه ډونیشن چې کوم عام خلک دي عام عوام ورکوي. سرکار له موږ ته قطعا یو پیسې نه میلاويږي. یا بیرونی ممالک چې کوم خلک نن سبا الزام لګي چې بیرونی ممالک یا اسلامي ملکونه تعاون ورکوي یو پیسې حرام یو پیسې نه ورکوي. او موږ کهیل سوکرا کوي کنه موږ غیر انکار نه کوو موږ ته وایي چې راشي ور کوي ځکه زموږ ضرورت ډیر زیات دي خو چا راکړي نه دي دا اوسه پورې عام خلک ډونیشن ور کوي او هغه دغه کوي هغه به لکه زموږ دغه ورکړه ډېر خلک په کې داسې هغې له بخاده مونږ رسید ورکول غواړو هغه رسید هم لاري هغه وایي به مې له رسید پاک کوي رسید ځکه نه لري هغوی وایي لکه نن سبا چې کوم مدارس باندې الزامات لګي کومه پروپیګنډه کېږي د هغې د وجې نه هغوی یېرېږي خلکو
د خیبر پښتونخوا په سوابی ضلع کې هم دوه لوی مشهور مدرسې دي چې ځای خلک یې ترمنځ اختلافات په ډاګه کوي په دغو کې یوه د اشاعت التوحید و سنت په نامه مدرسه ده چې عام خلک د پنجپیر مدرسه ورته وایي د دې مدرسې ناظم وقار الله وایي چې خپله له خلکو چنده نه غواړي خو که خلک یې ورکوي نو بیا یې ورڅخه قبلوي
جماعتی
بلخوا په دې ضلع کې یوه بله مدرسه هم سات چې مظهر العلوم ډاګۍ نومیږي او عام خلک ورته د شاه منصور مدرسه وایي د دې مدرسې مرستیال مشر اشفاق الله جان وایي چې مدرسه د خپلې کورنۍ په مرسته چلوي خو ځینې خلک چنده هم ورکوي
د ټولو نه سیوا کنټریبیوشن چې دی هغه هم ورکو او بل زما د والد څخه دوستان زموږ کوم مرګري چې نو هغه کله نه دی خو لکه موږ داسې سپتا پر خلکو نه متای چې ګردو خلکو نه چندې شاګردان چې کوم چې کوم هغه سټوډنټان اغي لکه مته د خپل کم ناغي نږدې خلک یې مته کې اغي خپل او دغه مدار چې دمر ډول مدرسه راځي نه کا دا یو پړې صحیح دی کې پیسې ورکول غواړي چې په غلط کار کې استعمال نشي غلط دی کې استعمال نشي د الله د رضا لپاره استعمال شي نو هغه که څوک هغه ته اپروچ کوي نه مته چې هغه ورکي
د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې ځینې لوی مدرسې هم سات چې د یوې میاشتې لګښت یې لکونه روپۍ کیږي په کوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وایي چې حکومتونه مالی مرسته نه ورسره کوي بلکې دا خلکو په مرسته چلوي
دا د عوامو په امداد باندې چلیږي په دې کې د حکومتونو هېڅ څه نه اخیستی ده او نه پکې اخلي نه مخکې تعاون کړی ده نه اوس تعاون کوي زمونږ حجي د کال بجټ هغه 3 کروڑ روپۍ ده د تعمیراتو نه علاوه
د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د لال مسجد یاسر جماعت امام خطیب مولانا عبدالعزیز وایي چې د دې تر انتظام لاندې 1.5 مدرسې کار کوي او دا ټوله د عام خلکو په مرسته چلوي
زموږ مدرسې د دیندار خلکو په مرسته چلیږي او د میاشتې 2.25 کروڑ یا 125 لک روپۍ لګښت پرې راځي
خو دې هر څه د پکتو سره بیا هم حکومت او د تعلیمي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسو ته له خلیجي هیوادونو مرستې راځي د تعلیمي چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې پاکستاني مدرسو ته حکومتونه او عام کسان په بیلابیلو نمونه پیسې ورکوي
کم فوندونه راځي خارج نه مطلب د لکه د خلکو طرف نه لا دارو طرف نه مختلف او چاته زکات په نوم چاته خیرات په نوم چاته صدقه په نوم چاته صف په نوم مطلب د ایران نه سعودي نه د مشرق وسط نور ملکان کې کم دي د خاص کر عربو هیوادونو دی دا ورته ورته نور نور هغه کوي مطلب دا لکه په یو شان ان جی او هم دی په یو بل شان باندې یو هغه هم دی او یو بل غټ پرابلم دی دغه هم دی پرابلم ورته وایي لا سهولت ورته وایي دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمه چې کمی دي دا ډېرې غریبې دي او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي دوی جنت ګټل غواړي دوی ډوډۍ هم غواړي دوی جانې هم غواړي او سرپوټنه هم غواړي او دې کې هغه ټول شی نشته
په پاکستان کې په ماتوګه په مدرسو کې د زده کوونکو زیاته برخه له غریب او بیوزله کورنۍ سره اړه لري چې دلته هر څه په وړیا توګه ترلاسه کوي خو په دا وروستیو کې حکومت په مدرسو کې د شفافیت راوستلو لپاره پر ګامونو پورته کولو لاس پورې کړی دی مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره په راتلونکي خبرونه کې په واوري چې پاکستاني مدرسو د سختې ریزي او فرقواریت په وده کې سرور لوبولې دي او کنه تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم خوشاله ژوند ولرئ
د مشال ترانه لاندې
دا دعویداری غلط اگر چگین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چو باری بیشک چو باری
زینا دیر سخت را باری تیران یا هر زکنی
سر زستان کن نمسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.